دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدن خو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2015 میلادي کال د مې میاشتې 28 منېټه دا زمونږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دیولنې غړای سلام په ترخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهم ټکي او د بلوچستان صوبې د ځنګلات او چاپیریال ساتنې له وزیر سره مرکه درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د کاشر گوادر کوریډور په موضوع ټولګوندی غونډه کیږي د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وژلې دي او په شام کې فعالان وایي چې داعش ډلې د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وژلې دي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندی غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي د مشال ریډیو خبریاله نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي دا ټولګوندی غونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټولګوندونه په باور کې اخلي په پاکستان کې ځینې ګوندونه او په ځانګړې توګه ملت پاله ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیره ورځ ده د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې د رای اچونې عمل دوام لري نوموړي په دې اړه زیاته کړه
ڈسٹرک کونسل ڈپارٹمنٹ سر چکم امیدواران دن داغی تعداد دے 15,000 تحصیل اور ٹاؤن کونسل ڈپار 15,900 امیدواران پر میدان کی دی
سهیل احمد زیاته کړه چې دې لړکی په ټوله صوبه کې شاوخوا 1,212 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي بلخوا د هنګو ضلع چارواکي وایي چې په هنګو او ټل تحصیلونو کې د سلو نه زیاتې پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي د سیمې پولیس چارواکي انور کندی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پولینګ سټېشنونو د امنیت لپاره یې چټک تدابیر نیولې دي د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې شپېته وسلوال وژلې او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي د کورونا چارو د وزارت لخوا تیره ورځ د خپرې کړل شوې خبر پاڼې له مخې دغه عملیات په کندوز بغلان بدخشان سرپل کندهار زابل غزنی خوست پکتیکا پکتیا او هرات کې شوي دي په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شپېته وسلوال زخمیان شوي دي او یو تن یې روغ رمټ نیولی دی د کورونا چارو د وزارت په وینا په دې عملیاتو کې د پولیسو سربیره د افغان امنیتي ځواکونو او ملي امنیت کسانو برخه اخیستې وه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسمشر داغه چینایي کمپنۍ لغړو سره خبرې کړې دي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولې دی په دې غونډه کې چې تېر ورځ په ار کې وشوه پکې د کورونا چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه په ار کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې اشرف غنی د کورونا چارو د یوې څانګې له چارواکو غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت لپاره تدابیر ونیسي د چینایي کمپنۍ استازو ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د یقیني کولو وروسته به دستي خپل کار شروع کړي خبرونه د مشال ریډیو نوره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 13 نیټه جنیوا ته د تللو پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیفرات کی تیر ورځ وویل واشنگټن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی شي چې د تهران د اټومي پروګرام په برخه کې یو جامع تړون ته د جون تر اخیره ورسیږي جان کیری او جواد ظریف تیر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه په دې خبرې کوي چې د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به ایران د ایټمي وسلو جوړول ختم کړي او په بدل کې به پې لګېدلي نړیوال بندیزونه کم کړل شي. په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د شام په پالمیرا ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویل چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته ویشتل او تور یې پورې کړ چې دغه کسانو د حکومت ملاتړ کاوه. داعش د می په شلمه د شام له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیو چې ورسره په دغه ښار کې د قیمتي پخوانیو آثارو چې پکې کلې مقبرې او نور ځایونه شامل دي د وسلوالو لخوا د ړنګولو ویرې پیدا شوې. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولې دی تر 260 ډېر کسان یې د ښار دننه او په شاوخوا کې وژلي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي هیواد یې هڅه کوي چې له روس سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چېرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنگټن کې د بروکینګز ادارې په یو تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ذریعه د ایران مسلې ته اشاره وکړه. وی ویل دا د دوی په ګټه ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او له ایران سره د ایټمي پروګرام په سر د تړون په څیر معاملو باندې له کریملین سره همکاري وکړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان وزیر اعظم د کاشغر گوادر تجارتی لار پر پروژې د هیواد د سیاسي ګوندونو د باور ترلاسه کولو لپاره نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه رابلل. د اقتصادي چارو یو پوه وایي حکومت د دغه لارې جوړولو چارې د پوځ په لاسو کې ورکړي او ځکه نو په اړه یې د سیاسي ګوندونو اعتراضونو ته ښایي قانع کوونکي ځوابونه ونه ویل شي.
کله دی چې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدان او د عوام خبره ختمه شي، هغه باید زور خبره ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي د 1.5 مې د بلدیتي انتخاباتو لپاره په ټولو صوبه کې څه د پاسه 1000 د رایه چونې مرکزونه جوړ کړي دي. د هنګو ضلع پولیس بیا وایي د غلطه تر سلو ډیر پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ادعا کوي چې د پخوا پرتله په سکولونو کې یو زیات شمیر ماشومان داخل کړل شوي دي. د خزینه استادانو د اتحادیې یو غړی د حکومت دغه خبره تاییدوي خو وایي چې حکومت باید د استادانو شمیر هم ورزیات کړي.
څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران له دام پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمیر استادان هم راکوي.
په خبرونه کې د بلوچستان له صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه او تر څنګ یې څو سندرې هم دروو. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر تجارتی لار پاړه د حکومت لخوا د رابدل شوی ټول ګوندی زغونډه پاړه اوریدل. په دغه اړه معلومات اخلو هم له اسلام آباد سره خپل خبریاله رابیه اکرم خان د ټلیفون په لیکه. دا رابیه سلیمې چې درته وایو او کراته وایي چې دغه غونډه به څه وخت او د اسلام آباد په کوم ځای کې شروع کیږي، حکومت څه وایي چې څه تیاری نیولې دغه غونډه ته.
ډیر مننه هارون صاحب. نن وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو ځل بیا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهبرۍ په اړه ټولګوندیز کانفرنس چې دی وزیر اعظم هاوس کې رابلل شوی دی. هارون صاحب، د ټولګوندیز کانفرنس مقصد سیاسي ګوندونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهبرۍ په اړه اعتماد کې اخیستل دي. هارون صاحب یادوي چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ هم سیاسي ګوندونو سره مشاورت لپاره یو ټولګوندیز غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې وه. په دغه غونډه کې د ځینو ګوندونو لخوا تحفظات له وجې وزیر اعظم نواز شریف یوه جایزه کمیټي هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې حکومت به د سیاسي ګوندونو تحفظات د لرې کولو کوشش کوي. پدې کې تحفظات د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان تحریک انصاف لخوا مخې ته راغلي وو. دوی ویلي وو چې زموږ تحفظات لا نه دي لرل شوي. حکومت چې شوی کم دا ټول ګوندیز کانفرنس یا غونډه ده چې دا جاري وساتي او زموږ تحفظات دي لرې کړي. هغون صاحب هم په 14 مئی د دغه غونډې ته د ترقي او منصوبندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وینا و چې په دې راهداري کې بدلون نه دی شوی او دا د ټول پاکستان پروژه ده. دا د هم واضح وي چې د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې نه مخکې اقتصادي راهداري لاره کې د مبینه بدلون په اړه مختلف سیاسي ګوندونو د خپل تحفظاتو اظهار کړی وو. د 45 ارب ډالرو نه زیات د مالیت دا منصوبه چې ده د چین د صدر د دورې په موقع چې ده لاسلیک شوې وه. او په دې لړ کې احتجاجونه هم شوي وو، هغه په اسمبلی کې هم شوي وو، په سنت کې هم شوي وو. دا شان بلوچستان کې د دې راهداري بدلون په اړه د هړتال اعلان هم شوي وو روانه میاشت کې. او د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د اپوزیشن غړو د بجلی بقایجاتو او د راهداري د بدلون په اړه د پارلمان مخې ته احتجاج شوی وو.
صحیح شو. ډیره مننه رابعه اکرم خان اوریدونکو د اسلام آباد نه زموږ خبریاله. د څنګه څنګه چې دغه غونډه پیلېږي او یا پکې کوم پرمختګونه مخته راځي په هغه اړه به تاسو ته زموږ په د نن ورځې په خبرونو کې معلومات درکوو. هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان یوې حکومتي کمیټې د 2015 او 2016 کال لپاره د هیواد د پرمختیايي بجټ منظوري ورکړې ده. ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه وایي دا ځل په ترقیاتي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره زیاتې پیسې بل کړل شوې دي. دا چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان د ځینو اعتراضونو له وجې متنازع شوي، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به د منصوبې لپاره په بجټ کې د ښودل شویو پیسو د مصرفولو کار اغیزمن کی او که نه. دا به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې وو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه وایي مرکزی حکومت د 2015 او 2016 په پرمختیايي بجټ کې د کاشغر گوادر لوی لارې جوړولو لپاره 14 ارب ډالر مختص کړي دي. د ورسپاڼې په وینا د کلنی پلان جوړونې ملي ادارې انوال پلان کوارډینیشن کمیټي په وفاقي سطح د کېدونکو پرمختیايي کارونو لپاره د 1,413 ارب روپیو منظوري ورکړې ده. ورسپاڼه زیاتوي چې په ټولو منصوبو کې تر ټولو زیاتې پیسې د کاشغر گوادر پروژې لپاره مختص کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي راهداري وار له مخه له اختلافاتو سره مخامخ ده. په پخوا کې هم داسې لیدل شوي چې مرکزی حکومت به د متنازع کالاباغلیم لپاره په بجټ کې پیسې بیل کړي، خدا به بیا کله هم خرچی نسوي. آیا اوس یې کاشغر گوادر لاره هم دغه سي متنازع شوي؟ نو پوښتنه دا ده چې دغه 14 ارب ډالر به هم هغه سي خرچی نکړي سي لکه چې په کالاباغ ډیم به خرچی نسوي. په اسلام آباد کې د معاشي چارو خبريال او څېړونکي اکرام هوتی جواب راکوي.
ډیولپمنټ بجټ چې کم دیګ دی نو هغه به دا دوه حصے چې کم دی مخکې نه چې د منصوري پورې او سنمزارا پورې او د ټوډېرونو د پنجاب د ځینې لاخو پورې دا کارونه به هغه بجټ سره کیږي او داغه سره د اختلاف کونکو ول سره تعلق نشته. اختلاف کونکو ول تعلق دی چې د خیبر پختونخوا هغه علاقو کې ول نه دیری چې کوم کې هغه غواړي هغه چې کله وخت راشي نبیا بس مخه ته منظر راځي. نو لہذا دا بجټ به استعمالي
د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب هم وایي چې مرکزی حکومت په ډیره وشاري سره د هغو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي چې اوربند د اقتصادي راهداري لارې تیری شي.
ما ته نه ښکاري چې لکه بجټ به لیب شي لکه دا وړي روخيار دي دی با زیات تر هغه کارونو کې کم چې د پنجاب سره هغه تعلق دی او هغه زګونه به فری دي کم چې په پښتونخوا کې یا بلوچستان کې راځي لکه دا ډېر انوکا پروجیکټ په دې وجم دی چې ورتره ورتره د دې د امپلیمنټیشن یا د دې د پروټیکشن هغه چې کم دی هغه آرمی ته ورکړی دی چې کله دی کې آرمی راشي نو هغه ځای کې بیا سیاستدانو د عوام خبره ختم شي. هغه بیا د زور خبره ده
د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې په اړه پاکستان له چین سره د 46 ارب ډالرو تړون کړی وو خو د پښتونخوا بلوچستان حکومتونه اسمبلیانې او ګوندونه دا تور لګوي چې مرکزی حکومت له دغو صوبو تېرېدونکې لار پنجاب صوبې ته اړوي. خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه د دواړو صوبو د ګوندونو او حکومتونو د باور ترلاسه کولو لپاره د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوه غونډه رابللې ده.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخابات په سبا نه بل ورځ یعنی په د مې پر 10 نیټه کېږي. پدغه حقلا دغلطه پدغه صوبه کې کمپاین انتخاباتي کمپاینونه هم په زور او شور سره روان دي. د پیښور نه سره خپل خبريال خالد خان ټلیفون په لیکه دی. خالد خان تاسو مسلمي شي وایو او داسې خبرونه چې دغلطه پیښور او شاوخوا سیمو کې د تحریک انصاف مشر او همدارنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر هم د دواړو دغه انتخاباتي جلسو ته وینا وکړي دي. نو کراته وایي چې د دې ویناو مهم ټکي سو او نن سبا نه بدل شون د انتخابات کیږي. نو کله د انتخابات الیکشن کمیشن سوای چې د کمپاین کول به کدی کله ختمي د کاندیدان
ډیره مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې په دیرشم مئی د کسبا نابلوس د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي او د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا نن 12 بجې به د الیکشن کمپاین پای ته ورسي. د دینه پس په هیڅ قسم جلسې یا جلوس اجازت نه وي. پرون د
شپې 12 بجې
د شپې 12 بجې لکه شل د شپې 12 بجې لکه سلیرش ګنټه وړاندې به دا کمپاین ختم شي. څنګه چې تاسو خبرو کا لکه د پاکستان تحریک انصاف عمران خان پرون په مردان کې په نوخار کې او بیا په پېښور کې د خپل پارټي ورکرانو ته لوی غونډې کړې دي. دغه شان د عوامي نېشنل پارټي اسفندیار ولی خان په چارسده کې غونډه کړې وه او بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مرکز اسلامي کې یو غونډه کړې وه. دې نه مخکې هغه انتخابي جلسې هم کړې وې. دا به وایم چې دا عمران خان په جلسه کې هغه چې کوم خبرې کړې دي نو هغه خو بیا د خپل حکومت د پرفارمنس حوالې سره او بیا په مخالف ګوندونو هغه لکه څنګه چې هغه مشهور دی هغه دغه تورونه لګوي او د هغې په ضد خبرې کوي او بیا په اسفندیار ولی خان یا سراج الحق هم پرون دغه خبره کړې ده چې د دې صوبې لویه مسله چې ده هغه د پاک چینا د رادارې خبره ده. کوم اکنامیک کوریډور چې دی نو هغې باندې د هغې خپل تحفظات ته کړي دي او دغه زور یې ورکړی دی وفاقي حکومت ته چې دا صوبه دي په دغه کې خامخا شامله کړي. او بلخوا دغه خبره هم دا کېده چې عمران خان به هم په دې باندې خبرو کې خو د عمران خان ګوند درته حکومت دی صوبایي حکومت دی خو صوبایي حکومت یا وزیر اعلی دغه خبرې کړي دي د اکنامیک کوریډور خلاف خو د عمران خان له اړخه هیڅ داسې خبره مخې ته رانله. نو دغه د الیکشن کمپاین په زور شور دی. نن څنګه چې ما خبرو کا نن 12 بجې به دغه کمپاین ختمیږي او دې دپاره څه د پاسه 40,000 امیدواران دي چې هغه به 1,000 کوم سیټونه دي که هغه د تحصیل دي که د ډسټرکټ دي او که بیا د ویلج کونسل یا د نیبرهود کونسل. نو د هغې دپاره به ابلو ټاکنې کېږي د تحصیل او د ډسټرکټ په کچه چې کوم الیکشن کېږي هغه به په سیاسي بنیادونه وي او د ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل به په غیر جماعتي بنیادونه وي. جی هر
خالد خان یو بل موضوع کرته لنډ وای چې حکومت څه وایي یا تاسو څه وینئ چې دغلته د ټاکنو لپاره چې یو ورځ پکې پاتې ده داسې کوم امنیتي ګامونه حکومت اخیستي دي ځانګړي؟
بالکل جی څنګه چې تاسو خبرو کا د پېښور خبرو کو پېښور کې خو سیکشن 144 یا دفع 144 لګول شوې ده او د ډیسټریکټ انتظامی علاقه دا هم ویل شوې چې څومره دلته د پولینګ سټیشن دي نو هغه حساس ګرځول شوې دي. خو عجیبه خبره دا ده چې پرون لکه پېښور کې د سیکشن 144 هم لګول شوې خو عمران خان دغلته یو لوی جلسه هم وکړه. نو بیا څنګه چې بل خبره دا چې د انتظامی اړخه د پېښور بیا په نوخار په مردان او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې کوم دی چې ټاکنې کېږي نو د دې دغه دعوه ده چې د امنیت لپاره دوی پوره ګامونه پورته کړي دي او د الیکشن کمیشن له اړخه کوم د الیکشن سامانونه چې دي دا کوم انتظامات چې دي هغه هم پوره شوي دي. خو زیات تر پولینګ سټیشن چې دي په صوبه کې خاص کر په پېښور کې څنګه چې ما خبر وکړه نو هغه حساس ترین ګرځول شوي دي او د دې لپاره د پولیسو کم نفری چې ده هغې هم ډیوټیانې لګول شوي دي او دا هم ویل شوي دي چې د پېښور په لوی هسپتالونو کې به څومره ډاکټران چې دي یا څومره عمله چې ده نو هغوی به خپل ډیوټي کوي.
صحیح شو. ډېره مننه کور ودان.
دا مشال ریډیو ده.
هم د بلدیتی انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه وایي چې د 1.5 مئی د بلدیتی انتخاباتو لپاره په ټولو صوبه کې څه د پاسه 1000 د رایه چونې مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي دي. دا اداره زیاتوي چې که ملکی او یا هم بهرنی ادارې وغواړي چې د دغو انتخاباتو څارنه وکړي، نو په دغه کار کې به له هغوی سره مرسته کولی شي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې پولینګ بعد راتلونکي خالی په ورځ د سهار د 8 بجو څخه تر 15 بجو پورې په غیر د صدمې نه جاری وي، او دې لړکی په ټوله صوبه کې 1212 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې به د 1.25 کروڑ څخه زیات ووټران خپل رای کاروي. د نوموړي وینا وه چې د خیبر پختونخوا لوکل ګورمنټ اکټ 2014 تر مخه د ویلج او نیبرهډ کونسل په کچ د ټاکنې به په جماعتي بنیادونو کولی شي. د ضلع تحصیل او ټاؤن کونسل د امیدوارانو په حق لا سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل،
ډسټرکټ کونسل لپاره موږ سره چې کوم امیدواران دین داغي تعداد دی 15,700، تحصیل او ټاؤن کونسل لپاره 15,900 امیدواران په میدان کې دي.
د دې بلدیاتي انتخاباتو څارنې لپاره تر دې دمه څومره ملکی او غیر ملکی ادارو د الیکشن کمیشن سره رابطه کړې ده؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نه وکړه، نو په جواب کې نوموړي وویل،
دا ډایریکشن ورکړو سو بهي الیکشن کمیشن ته چې یو ګروپ ته پر اسکا پوینټ ټریډیشن یو نېشنلی هغه یو خاص ډیسټریکټ مانیټر کول غواړي. نو دا هغه ډیسټریکټ چې کوم ډیسټریکټ ریټرننګ افسر یا هغه به ته کاډي شو کوي، او کو فرض کوي یو داسې ارګنایزیشن چې وچونګ پوره پروینس اف دا کو، نو هغه ته بیا د سبای الیکشن کمیشنر شو کوي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد وایي چې د انتخاباتو څارنې لپاره ورسره یو شمیر ملکی غیر سرکاري ادارو تماس نیولې دي، او دوی ورته کارډونه هم جاری کړي دي. د یادونې دا چې د بلدیاتي انتخاباتو حتمی نتایج به د ریټرننګ افسرانو لخوا د راتلونکي میاشتې په 9 نیټه جاری کولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې پر روانې 1.5 نیټې یعنی سبا نه بل ورځ بلدیاتي ټاکنې کیږي، د صوبې په هنګو ضلع کې تر 100 ډېر پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د سیمې پولیس وایي د رایه اچونې د دغو مرکزونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په هنګو ضلع کې د 200 بلدیاتي چوکیو لپاره د سیمې 4500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
هنګو او د ټل په تحصیلونو کې د 100 نه زیات پولیس سټېشنې داسې دي چې هغه په حساس پولیس سټېشنو کې شامل دي.
د سیمې د پولیسو مشر ڈی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل، د پولیس سټېشنو حفاظت به په هر حال کې کیږي، او د دې لپاره دوی سکیورټي پلانونه هم تیار کړي دي.
خبره د ټاکنو په ورځ د پولیس سټېشنو حفاظت لپاره دوی ته د پوځ او ملشي ځواکونو مرسته هم ترلاسه ده. د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرې تر مخه په دواړو تحصیلونو کې د پولیس سټېشنو شمیر 1,68 دی، چې په دې کې د زنانو او د سړو په مشترکه 2 نوي پولیس سټېشنو نه علاوه 45 د زنانو او یو کم 50 د سړو دي. په ضلع کې مقامي انتخابات چې روان د خالی پورس کېدونکي دي، څه د پاسه په 200 سیټونو به 1450 امیدواران برخه اخلي. په سیمه کې د ووټونو شمیره 2,00,000 پورې ده، چې په دې کې د زنانو د ووټونو شمیر 1,00,000 پورې دی. ریحان اورگزی چې په سیمه کې د انتخاباتو لپاره ولاړ دی مشال لوډیو ته وایي، دوی غواړي چې په انتخاباتو کې زیات خلک پولیس سټېشنو ته راشي او خپله قیمتي رای ورکړي. دوی وایي په سیمه کې د الیکشن په ورځ ترتیب شوي د سیکورټي انتظاماتو نه دوی مطمئن دي.
پولیس او FC څخه او کوم سټرګل دی، نو هغه مطابق هم همدا اوس هیڅ څه فل فورس سیکورټي دی او کینې د څه کمی هغه نشان نه کوو، خو البته څو بل موږ ریپورت دی هغه باندې مطمئن دي.
که څه هم د ضلع هنګو په زیاتره علاقو کې د امنیت وځخه خودلې کیږي، خو په قبایلي سیمو او رګزو کورما او شمالي وزیرستان کې دا وخت هم د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو شمیرې ښیي چې په خیبر پختونخوا کې د 1 ملیون نه تر 1.5 ملیون پورې ماشومان له سکولونو بهر دي. د دغو ماشومانو په سکولونو کې داخلولو لپاره صوبایي حکومت یو ځانګړی کمپاین پیل کړی و. اوس ادا کوي چې په ترڅ کې د صوبې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته جلب کړي دي. د دغه حکومتي کمپاین د لاسته راوړنو په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د یو لړ نورو مسلو په اړه د منور شاه دا رپورټ وو.
د روان کال مارچ میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سکول د عمر ماشومان چې د سکولونو نه بهر وي د داخلو لپاره یو کمپاین اعلان کړی و. د ګر آیا استاد په نوم د مهم کې په اول وار استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورتلل، او په سکولونو کې د داخلو لپاره یې راوستل. دغه کمپاین سرته رسیدلی دی. د تعلیم د صوبایي وزیر عاطف خان نه مو پوښتلی چې د دې اهداف څه وو او په کې یې څومره کامیابي ترلاسه کړه.
هغه خو زموږ تقریبا چار لاکھ پاؤشا ما چې اخیری تپوس کړو چار لاکھ پاؤشا انرولمنٹ شو زمونږ چې کوم ټارګیټ وو پورا کړو. انرولمنٹ کمپین کال کې دوه ځلې کېږي، یو ځل اوس کېږي، یو ځل بیا په ستمبر کېږي انشاءالله تعالی. کامیاب وو تازه په دې باندې ویم چې نارملی به نورو کلونو کې د کالې به تقریبا شپږ لکه انرولمنٹ کېده او تقریبا تین لاکھ په دې کېده. نو دې کال کوم چار لاکھ ته رسېدلی دا ښه کامیاب وو تاسو ویلی شئ چې مطلب ښه انکریز دی پکې.
هلته د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د یوې اتحادیې د ښځو د څانګې مشره فوزیه زیب وایي کمپاین کامیاب شوی او په سکول کې یې ډېرې ماشومانې داخلي کړي، خو اوس ورسره د ځای او استادانو کمی دی.
چې څنګه واړه زیاتېږي نو بیا زموږ مشران دام پکار دي چې وسره وسره بیا موږ د هغې په شمېر استادان هم راکوي، ولې چې دا واړه بیا کنټرول کول ډېر زیات ګرانه شي. اوس ما سره په یو کچې کې هم اتیا واړه دي او په بل کچې کې ما سره شپږ کم سل واړه دي، نو دا په یو یو استاد باندې ډېر په مشکله باندې کنټرول کېږي. دې دپاره بیا دک چالیس په حساب سره یو مس پکار ده، نو چالیس باندې یو مس وي نو هغه مس خپل واړه ډېر ښه طریقې سره هینډل کولی شي او ډېر ښکلی سبق به ته خوري شي.
دا راز د یاد اتحادیې عمومي مشر ملک خالد خان وایي دا کمپاین به هله ګټور وي چې دا ماشومان د سکولونو نه بیا بهر نشي.
دا ماشومان چې کله سکول ته راننوځي د هغوی د ناستې د هغوی د نورو میسنګ فیسیلیټیز چې کوم دي په هغې باندې ډېر تیزۍ سره ورک پکار دي. دویم چې ګورنمنټ هم په دې کې یو داسې قانون سازي وکړي چې دا ماشومان موږ سره پنځه کاله پاتې شي، زیاتر سو پورې موږ سره پنځه کاله نه پاتې شوي. بیا زموږ اهداف چې کوم دي یا زموږ چې کوم هغه مشن دی یا چې کوم تعلیم ترکه په حوالے سره بیا موږ کوم خبره کوو هغه ارمان بیا زموږ نه پوره کیږي.
دې بسلې ته په اشاره سره خبریال یوسف علي وایي ماشومان په سکولونو کې داخلول د ستاینې وړ ګام دی، خو پکار دی چې حکومت ورته په سکولونو کې د تعلیم انتظام هم برابر کړي.
زما چې کوم کنسرن دی یا زما چې خپل کوم مشاهده ده تیر شوي سو کاله کې یا دې کال کې، هغه د سرکاري سکولونو کې د کیپیسیټي ده سپیک ته موږ به دا وایو چې کوم آوټ آف د سکول سټوډنټس دي موږ راوړو سکول ته، خو ستا سره سکولونه څومره دي په دې صوبه کې؟ په دې صوبه کې په هغه سکولونو کې آلریډي انرولډ ماشومان څومره دي؟ نه ستا سره څومره کیپیسیټي ده ته څومره کیپیسیټي جوړې نو لکه هغې مطابق بیا به ته انرولمنټ کې دی. زه تخویر یو سکول مثال تل در کوم چې یو سکول ګورمنټ پرایمری سکول دی، په هغې کې شپږ استادان دي، په هغې کې پنځه کمرې دي او په هغې کې دیارلس سوه ماشومان دي. دیارلس سوه ماشومان به پنځه کمرو او شپږ استادانو څنګه به انصاف کېږي؟
په دې حقله د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي پخوا به په پرایمری سکولونو کې دوه کمرې وې چې اوس پکې صوبایي حکومت د تعمیر سکول پروګرام لاندې شپږ شپږ کمرې جوړوي او ډېر زر به د نوي استادانو په اخیستلو دغه سکولونو کې د استادانو شمېره هم زیاته کړې شي.
د منور شاه رپورټ مورېدو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د غزل به اورو.
سب گزر پچھم کے رنگا رنگ پچھم کے رنگا رنگ سب گزر پچھم خبر لنا زچنا سری دینا س خبر لنا زچنا سری دینا س خبر لنا زچنا سری دینا س خبر لنا زچنا سری دستر کو بلا واخلم ناز پر ماتا چمن کے رنگا رنگ لونا باتا دسفا پاتا گزر پچمن گاتا بلا بس تچا تفریاد کنم زلخ پلا بچا وقت فریاد کرم زلخ پلا بخت چا وقت فریاد کرم
اوردن کو نهنی می بجیشوی دانی سی اجمل نبا لن خبرو نمولو
د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه راغلی ده چې پکې به د کاشر زمردر کوریډور په اړه بحث کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دې ټولګوندي غونډه کې به د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه وزیر اعظم نور ګوندونه په باور کې اخلي. د خبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې نن د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جلسو او ولس سره د غونډو اخیری ورځ ده. د انتخاباتي کمیشن ویان سیل احمد پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راتلونکي خالی په ورځ به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د سهار 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې د رایه اچونې عمل دوام لري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 شپېته وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې زخمیان کړي دي. د کورونا چارو د وزارت لخوا تېر ورځ په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه عملیات په کندوز، بغلان، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، غزني، خوست، پکتیکا، پکتیا او هرات کې شوي دي. د افغانستان ولسمشر د هغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې کړې دي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې د امنیتي دلایلو له امله ودرولی و. په دې غونډه کې چې تېره ورځ په ارګ کې وشوه پکې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو هم برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د مای په 10مه نیټه جنیوا ته د تللو پلان لري چې دا شان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د تهران د اټومي پروګرام په سر د خبرو په بلې مرحله کې برخه واخلي. او په شام کې فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یادایش د شام د پالمیرا په ښار کې 60 تنه په ډزو وژلي دي. په شام کې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په برتانیا کې دي ویلي دي چې داعش دا کسان تېره ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته وویشتل او تور یې پورې کړ چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کاوه.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اسیا زړه استنبول پروسی یو ورځنی کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي او موږ د مربوطو هلو زلو د لارې د ترهګرۍ د خاتمې په ښه اراده لرو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل یو شان اغیز لري. د بده مرغه دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د جرړې نوېستو لپاره یو بل سره هغه شان رسته نه ده کړې د کومې چې ترې توقع کېده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ په سیمه کې د دواړو هیوادونو لپاره خطر راولاړ کړی دی، نو ځکه دا له منځه وړلو لپاره به یې هم د دواړو هیوادونو مشرانو ته په اخلاص د یو بل سره همکاري او مرسته کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې څخه د تشدد، ترهګرۍ او کارۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره عملی ګامونه واخلي. آج ورځپاڼې خپل اداریا د متاثرینو واپسۍ او د فاټا د بیا ودانۍ په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشورولۍ په مهم اجلاس کې په ملک کې د امن او امان صورتحال تفصیلي جایزه اخستو سره سره په عارضي توګه د بې کوره شوي خلکو واپسۍ، په قومي اکشن پلان عمل درآمد او د قبایلي سیمو بیا ودانۍ نه تعلق په امور هم خبرې اترې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې ترڅو د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او ترقۍ خبره ده، نو د ټولو زیات ضرورت د سرمایه‌کارۍ لپاره د حالات ښه جوړول دي. دغه متاثرین خپل کورونو ته لیږل وروسته دوی ته سهولیات ورکولو سره سره دوی لپاره د روزګار بندوبست هم وکړی شي، نو دا شان به یې معاشي مشکلات په مستقله توګه حل شي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې هم دی چې د متاثرینو واپسۍ او د فاټا ترقۍ حوالې سره دې په فوري توګه د لنډې او اوږدې مودې لپاره پلانینګ وکړې شي او په قبایلي سیمو کې د نوي پروژکټونو شروع کولو سره سره د اول نام موجوده انتظامی ډانچه دې هم فعال کړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا خلکو ته د بنیادی د صحت سہولیات او تعلیم موقع هم ورکړې شي او په فوري توګه دې په سیمو کې لوی لوی هسپتالونه جوړ کړې شي. د دې علاوه د فاټا یونیورسيټي منصوبه دې هم سرته ورسول شي چې په سیمه کې ورسره د تعلیم شرح زیاته شي.
او د نړۍ مطبوعات
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې پر دې بحث شوی چې پاکستان ولې د خپلې ګډوډۍ پړه پر هند چوي. مجله لیکي له هند د ویرې خپرولو په بدل کې د پاکستان پوځ د ځان لپاره وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. بل په نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې پر خپلو پښو ودرېږي. بوریوال کاکړل د دې دواړو لیکنو ټکي مهم ټکي وروي.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هند او په هند کې د پاکستان په اړه پر موجود فکر بحث کړی دی. د مقالې په لیکنه په هند کې زیات خلک داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځي جنرالان په امن کې ډېره لږ دلچسپي لري. د فارن پالیسی په لیکنه دا خبره تر ډېره حده غلط هم نه ده، هغه ځکه چې له هنده د ویرې خپرولو په بدل کې پاکستانی پوځ د ځان لپاره پراخ وسایل او قدر ترلاسه کړی دی. مجله زیاتوي چې دې کار د طالبانو او نورو هند ضد ډلو د پټ ملاتړ غوندې د پاکستاني پوځ خطرناکو او ورانوونکو تګلارو ته هم وده ورکړې ده. د فارن پالیسی په لیکنه پاکستاني پوځ دا کار له لسیزو راهیسې کوي او همدا لامل دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورسره په خبرو کې زیاته دلچسپي نه ښیي. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې چې د هند په اړه څومره له خطره ډک تصویر جوړ کړل شوی دی، په هغه کې له مبالغې څخه کار اخیستل شوی دی. مجله زیاتوي چې د دې فکر په جوړېدو کې د هندي مشرانو برخه هم ځکه د پام وړ ده چې له لومړۍ ورځې د پاکستان د رامنځته کېدو له فکر سره اختلاف کړی و. فارن پالیسی کاږي چې کله په 1947 کال کې د هند نیمه وچه یا برصغیر وویشل سو، نو په هند او پاکستان دواړو کې شاوخوا 100,000 کسان ووژل سو. د مجلې په لیکنه په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې ګډوډي ده چې کله تر جوړېدو وروسته پاکستان ته په زیات شمیر کډوال ورغلل او د دې ملک اقتصاد او حکومت شل سو. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د قدرتي زیرمو په اړه په یو لیکنه کې ښلي چې دا هیواد په مځکه کې دومره پراخې قدرتي زیرمې لري چې لا هم لاس نه دی وروړل شوی. نیویارک ټایمز لیکي چې په 2010 کال کې د امریکا د مځک پوهنې ادارې چارواکو وویل چې د افغانستان نا استعمال شوي قدرتي وسایلو ارزښت 1 کرب ډالر دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان باید پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای داسې ګامونه واخلي چې اقتصاد یې پر پښو ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې افغانستان پر وخت له دې قدرتي زیرمو څخه د ګټې اخیستنې بهیر پیل کړی وای، نو اوس به یې نه یوازې آمدن و بلکې په پراخه کچه به یې خلکو ته روزګار هم ورکړی وای. نیویارک ټایمز لیکي که چیرې د افغانستان معدنیات په کار واچول سي، نو دا هیواد به هر کال شاوخوا 2 ارب ډالر آمدن ترلاسه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د سوریې یا شام حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېره اونۍ داعش ونیو او پرون یې پکې د سوریې د رژیم 40 پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي، څو پرې نږدي چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بللي دي. د ولید المعلم د څرګندونو جزئیات د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه پر رپورٹ کې له احمد شیبر اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د چهارشنبه په ورځ په دمشق کې د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکارۍ غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریا او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړې، هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعلم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوان اخلي. د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو 15 مشرانو د بندیز موده تمدید کی چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. طالبانو دغه 15 مشران کال مخکې له ګوانتانامو زندانه دوهې ته انتقال شوي. پر دوی بندیز لګېدلی و چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته ولاړې شي. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر نه اورو.
د 500 طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تک راتک 15 کلن بندیز د دوشنبې پروس پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشي کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې 15 کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی و چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی و. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو 500 طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي. خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چېرته پر دغو 500 طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تغییرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د امریکا په کانګرس کې په تیرو 12 میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو 500 طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو 12 میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې 14 او تر دې وروسته 12 میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 500 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیرو 12 میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي. خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یو طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیره اونۍ د امریکا په سینا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د 500 طالبانو په ډلې کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې 4 تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو 14 غړو ولسمشر بارک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو 500 طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د ناشناس استاد په غږ د خوشحال بابا د شعرونه اورو.
تصویر پتو رستر جو کا دزنو
سر په تور سرګ کاتلونو سیا چشم سهر نه نه چدې کله هاش دې مرغل نه نه چدې کله هاش دې مرغل نه
د استاد ناشناس په غږ مو د غزل اوریدو. د بلوچستان د ځنګلاتو څارویو او چاپیریال لپاره د هغه صوبې د اعلی وزیر سلاحکار عبیدالله جان بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ نون ګډ حکومت د تیرو دوو کلونو په موده کې په صوبه کې د بنیادي پرمختیایي ډانچې جال غوړولی دی چې په خبره یې ټول ولس به یې له ګټو برخمن شي. نوموړی د سې شنبې په ورځ د مے پر شپږویشتمه نیټه دلته د مشال رادیو پراګ سټوډیو ته راغلی و چې زموږ همکار قاسم خان مندوخیل ورسره د بلوچستان حکومت پر لاسته راوړنو او نیمګړتیاو خبرې کړې دي. لالا په سر کې وپوښتل شول چې د بلوچستان اتحادي حکومت لوی ننګونې څه دي او پر هغو یې څومره کابو موندلی دی؟
تا ته معلومه دي چې په څه حالات کې مخکې حکومتونه چې وو د صوبې صورتحال وو امنی امان خو دونه خراب وي، بیا بالخصوص په کوټه کې موږ حکومت چې جوړ شو نو موږ حکومت اوله توجه پر لاین آرډر باندې ورکړه. په دې کې موږ د ټولې لویې لارې که هغه د کوټې کراچۍ لار ده، که هغه د کوټې چمن لار ده، که هغه روب د رسمل خان دی، که هغه بیا لورلای دیرجی خان دی، یعنی دا ګرد لوی لارې دا وخت په امنیتی نور مر په صوبه کې د ترقی په معنا د ډیولپمنټ په معنا موږ دا وخت په تعلیم باندې ډېره زیات توجه ورکړی ده. موږ له 15% د دا وخت موږ 23% چې دی د ایجوکیشن بجټ یې ښه دی، دغسې موږ په هیلت کې، دغسې موږ په کمیونیکیشن کې. اوس به تاسو لیدلي چې په داو دوره کې یونیورسټیانې جوړ شوې، کالجونه جوړ شو، میډیکل کالجونه جوړ شو، او له دې علاوه سیز موږ په علاقو کې کم میډل سکولونو هغه اپګریډ شو، هغه های سکولان شو، د پرایمریز میډل سکولان جوړ شو، دا بیخي د دې شمیر په سلاو دی.
عبیدالله جان بابا صاحب، تیر هفته د پاکستان په یو ورځپاڼه کې یو خبر راغلی و چې تر ټولو زیات صوبایي بجټ، ترقیاتي بجټ د بلوچستان صوبې لګولی دی، خو دغه بجټ چې لګېدلی هم دی د بلوچستان صوبې نږدې څه باندې 44% بجټ لګولی دی. نو د بجټ په لګولو کې څه ستونزې؟
موږ چې کوم دلته د ډیولپمنټ کارونه دي دا پروسه ښکالم پرو او سږو موږ دا کوشش دی چې دا ګرشیان نو په دې کې داسې اوس کړه کله موږ چې دا یونیورسټیانې دي یا میډیکل کالجونه دي یا لوی میگا پراجیکټ دي چې په هغه کې ډیمونه دي یا نور چیان دي، هغه دپاره اوس دی بجټ چې یشي هغه دا هغه په بلاک لوکیشن کې بیا موږ بیرته هغه استعمالولی شو. انشاءالله دا بل کال به که څه زموږ سره څه بجټ زیات شوی دی هغه موږ په دا نیم کال کې به استعمال
کړو. او په دغه خبر کې یو دغه رپورټ هم و چې د بلوچستان صوبې 84% پیسې دا پر پرمختیایي کارونو نه بلکې په تنخواګانو لګیږي.
زموږ د صوبې د دربه دا ډېره لویه ده، په دې کې لیویز دی، په دې کې پولیس دی، په دې کې دا نور فورسز دی. نو دا بجټ چې دی دا ستا خبره صحیح ده چې هغه پر دې کارېږي. هلته د روزګار مسله ده، دا خو نن تاسو وینئ په یورپ کې هم خلکو ته پر کور پیسې ورکوي، موږ لا پر کور نه ورکوو، یو ملازمت ورکوو. نو دا زموږ هلته لویه ستونزه ده. غربت بیخي ډېر دی، نو هغه کته ملازمتونه هم نه کوي ورچای هم نه کوي ور نو بیا به دا خلک څه کوي نو خو بغلاوي کوي ډاکې به وي نو موږ کوشش دا کوو چې خلکو ته یو روزګار ورکړو د هغه طریقه دا ده چې موږ د ملازمت په صورت
اوس لکه په بلوچستان کې او په تیره د بلوچستان په شمالي برخو کې دلته د بجلی هم یو ډیر لوی بحران دی او د بجلی له بحران سره دلته د خلکو کار کیله او کروندو ته ډیر لوی زیان رسیدلی دی د دغه ستونزې د حلولو لپاره صوبایي حکومت څه کوي
دا خو یو خو د ملک ګرس بحران دی بیا زموږ په صوبه کې تاسو په دې ښه خبره چې چشمه ژوب ترانسمیشن لاین دا تقریبا منظور شوی دی له دې علاوه اوس موږ د لورلای کوټدو ډیر غازی خان سي دا ترانسمیشن لاین دی دا بقاعده ولګېدی دغه سي بیا خوزدار رسټورډیرو دا لاین مکمل شو اوس موږ دا کوشش دی دا کم سبسډی سي دا موږ و زمیندار ته سبسډی ورکو چې هغه بجلی په 4000 په 5000 ټیویل دی نو هغه موږ برقرار ساتلی دی اوس موږ داسې یو څه زیاته کړي ده چې دا د ګرانۍ هغه به 8000 10000 ته ورسېږي نوره موږ د لوډ شډینګ دورانیه سه هغه اوس کمه کړې ده چونکه دا زموږ د تارو کپیسټي هم دونه نه ده نو موږ کوشش دا دی چې دا لینونه سیدي دا بیرته نور بحال کړو او بل موږ صوبې دا وخت پر سولر باندې ډېر لوی کوشش روان کړی دی
دغه د سولر خبرې ته زم راتلم دا چې له اولې ورځې د بلوچستان دغه نوی حکومت نو له اولې ورځې هم دغه د لمریزې برېښنا یا د سولر انرژي د راموندلو لپاره ولې هڅې او کوښښونه وو
موږ دا کوشش اول موږ کابینه کې فیصله کړې ده موږ دا هڅې هم کوو یو خود موږ ایم پی پنډ دی زموږ د خلکو پنډونه دي هغه موږ کو په سولر کې هلته بیا هغه
لکه سولر کې چیرې تاسو یو مریضه برېښنا په کوم سیمو کې
ورکړي د کلاچ پلاک ورکړي د لور لایک ورکړي
څومره کسان
سپلایي اول وار موږ دا کوشش کوو چې دا کمی کمیونټي ته د اوبو مسله فلانای موږ په شهرو کې دا ورلګو بیا په کلو کې چې موږ دا کم پبلک زیاته په کشمیري معنا کمیونټي سیستم باندې موږ ورکو یو واټر سپلای ته او دا نور موږ دا ویل دي چې زمیندار له موږ سره څه کوي نو موږ دوی ته څه پیسې موږ ورکو نور به دای لګي او ډیر اکثره زمینداران او دا سولر سیستم شروع کړی هم دی
کوټه ته چې راوګرځو په کوټه کې یو ډیر سخت بحران دی د اوبو د کوټه دغه بحران ختمولو لپاره تاسو صوبایي حکومت
د کوټه لپاره اوس مارګي ډیم د لپاره موږ پیسې یې شې دي
څومره ډیم دی
دا ډیر لوی ډیم دی دا واره برفی دی په دې ولګی او له دې علاوه موږ د کوټي د ډیولپمنټ د لپاره د کوټي و امپیګانت موږ پیسې ورکړي دي څلور عرب دي کڅوې دا موږ ورکړي دي ستاسو بدل د لپاره د کوټي د اوبو بالخصوص مسله حل کوي نو دا مانګي ډیم د لپاره به قاعده د ټنډر په پروسس کې دا مانګي ډیم یو سټوریج ډیم دی دا د زیارت په ضلع کې به جوړیږي او دا اوبه به راپم کړي دا به انشاءالله وکړه ته
اوس بلوچستان کې خدومره لوی ستونزې دي لکه د تعلیم بحران دی لکه تاسو یولې په بجټ اوس 23% پورې تاسو زیات کړی دی 23% پورې په پښتنو په سیمو کې د ښځو لپاره څو یونیورسيټي تاسو پلان لري چې جوړ کړئ
په پښتون علاقو کې په لور لای کې اوس د یو یونیورسيټي شروع ده یو میډیکل کالج شروع دی دغه سي د کوټي زرعي کالج چې دی هغه زرعي یونیورسيټي سو دغه سي موږ میډیکل کالج هم میډیکل یونیورسيټي جوړو نو دا نه موږ دا پلان لرو چې یو میډیکل کالج چې دی هغه په پښین کې نو دا چې دا خو لوی کالجونه دي د شدي میډیکل سي دی دلته ګټ کوي په دغه میډیکل کالجو کې 500 یونیورسيټي موږ دغه یونیورسيټي داسې کوس په دغه کالجو کې موږ د شوزو کلاسونو هم خلاصو دا اوس ډیګري کالجونه دي په دغه
عبدالله جان بابا صاحب که ساس د خپل وزارت پښتنې تراسو لکه د تای سره د څارویو د مال مویشي وزارت هم دی او د پښتنو په سیمو کې د بلوچستانو په ډیرو سیمو کې هلته لکه ورشوګانې سته هلته شنیزګي ډیره د چمنان ډیر دي چې یو غواګانې پکې څري داسې تاسو څومره ډیری جوړوي چې خلکو د خوراک او د شیدو مسله حل سي
یو خو الریډي موږ ډیری فارمان لرو اوس موږ نوی پرپوز کړی دی د دې دپاره دا ور موږ په اسینی کې ایښی دی په اندوباغ کې دا کلات کې دا په داسې نور شارو کې موږ کوشش کوو چې موږ هلته مځکه پیدا کړو موږ دونه مځکه په کار ده چې هغه کې موږ بقاعده د دې د خوراک هم بندوبست وکړو نو موږ دا کوشش دي چې په هر ضلع کې موږ یو
ډیری
فارم جوړ کړو دغسې موږ چې دی دا مسلخ فارم دی په هغه کې دا کراکول دی او دغه سنور هغه کې مالداری ده هغه به قاعده ده په دې اخترانو کې په دې چې ډېر لوی ګټه کوي دغه سیز موږ ده
نزمور د سیمه لکه د مال مویشي څومره سونه دي دغه مالونو چې دلته څرمنی او چېږي نو د لې چې او چېدای او د لې دغه څرمنی له دوی څخه فرزند کوټونه جوړېدای له دوی څخه کورکولیانې جوړېدای یا سپلې جوړېدای دغه کار دلته تاسو یو صنعت نسی ورته لګولی
موږ دا کوشش کوو چې موږ د دې وړۍ مړۍ سیزه دا نه ایا اوس موږ حکومت لګیا دی چې موږ دغه کم اوس لګیا دی انډسټری زون جوړو دا د بوستانه سره نو په هغه کې زموږ په دې کې کوشش دی چې موږ دلته د پراسینګ یو عمل شروع کړو
لکه ستاسو د وزارت کې ځنګلات هم راځي د ځنګلات په برخه کې لکه اوس هم د سیمې ځنګلونه او د اوبښتو ونې د زیارت هغه په وچېدو دي او په ډېرو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي تاسو دغه شته ځنګلونه چې دي د دې د پرې کېدو مخنیوی څنګه کوي او نور ځنګلونه به څنګه لګوي چې هغه د طبیعي ونې وي
دا وخت موږ شپږ دېرش کروڑه دي دا موږ ټنډر کړي دي اوس او له دې سره علاوه یو کروڑ درخت مو ټارګټ دی په زیارت کې مو ډېر لوی کار روان کړی دی هلته موږ تقریبا پلانټیشن هم کوو بلکې خاص کر دا یو کروڑ درخت چې دی دا موږ خلکو ته هم اپیل کړی دی چې هر سړی په کور کې دوه درختې ولګوي درختې موږ وکړو سرکاري څه بلډینګ دی دا باندې موږ سرکاري تور هم دا یا استاج به لګوي او بل دا د انوایرمنټ په حواله موږ له دنیا سره لګیا یو چې دا کم کاربن دی داسې ابزارو کوي د دې د پاره موږ د دنیا سره دا رجوع کړی دا ستاس پلانټیشن دی موږ کوو بیا به دا کاربن ابزار کوي او د دې د پاره به اکسیجن
ډیره ډیره مننه د بلوچستان صوبایي وزیر عبید الله جان بابا ته چې د مشال رډیو سره یې ځانګړې مرکه درلوده
د مشال رډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتو منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتو منٹ دا پاسا سلو رو بجو
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د ځوان سندرغاړي حیات افغان په غل دي سندرې خوند واخلي او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
لپی لپی وین باپ خلا در پسے واچو سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا زی خوب سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا زی خوب سفر خدا دی دبخ بیڑی روان کا اللہ ادری کا لال اچھے او بدر پر سیوا چھوم ادری کا لال اچھے او بدر پر سیوا چھوم لپی لپی وین باپ خلا در پر سیوا چھوم لپی لپی وین باپ خلا در پر سیوا چھوم پل برے ہانا داتن مخی تو سے
ملاتړ مخې ته وزي زکه دا شیرین لاس په چم بدر په سیوا چوم زکه دا شیرین لاس په چم بدر په سیوا چوم لپی لپی وینې بپ خلا در په سیوا چوم لپی لپی وینې بپ خلا در په سیوا چوم مزارانا حسین چزړه در په سیوا چوم مزارانا حسین چزړه در په سیوا چوم لپی لپی وینې بپ خلا در په سیوا چوم لپی لپی وینې بپ خلا در په سیوا چوم.